جوازونه هم اخیستي دي. په تیر کال کې د جاسماب جمهور رئیس لوري خبريالانو د ملاتړ صندوق افتتاح شو او هغه سره د جمهور رئیس د شخصي بودیجې څخه مرسته وشو. خبريالانو ټولي دوسیې د خشونت چې په لوی څارنوالۍ کې وي هغه بررسي شوې دي.
سربیره پر دې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چې په 1990 کال کې جوړ شو وایي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون نافذ دی.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د وی بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. اوریدونکو د مجلې مهم په یو شمیر هنري، ادبي او فرهنګي مسایلو راخکولي کړي. د مجلې په نننۍ غنې کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ ل کندهار د انارګل د مشاعرې په اړه راپور لرو.
لوی خدای لوی خدای تر جوړ دا وران ملت کړې، زمر پر خاور زمر پر حال باندې رحمت کړې، راستګيري دا غم او مصیبت کړې، لسینو مجري کرکا او نفرت کړې.
هنر جاج مو د ازادي رادیو د دریو شهید شویو خبريالانو تلین یاد ته ځانګړې کړې.
خنړې دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورس، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې
فنکار برخه کې ل لیکوال ژباړن او شاعر نجیب نایل سره خبرې کوو.
دغه کتاب یې ترجمه کړی دی او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري
په ځپانه کې به لنډ کیسه دیو واوري.
د نری شوندو د پاسې تور خدای خال د ډیبي کولاتا لا کولا ور بخلیو وخت ری د یو میاشت بو.
په ادب جام کې به لغمان تلاړ شو او د ملا محمد افغان نویس د ژوندانه احوال بو اخلو.
ملا محمد خپل لمړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغله ده.
او په رښمن خیال کې به د پروفیسر بخزاده دانش د منځغونډي راپور واورو.
نه لونه کېګم دا راغون کو دا چاپ کو تر سو د کوزي پښتون خبرې پښتونخوا خلکو ته ورسو. موږ دا مناسب وګړي دانش عبد التراو بولو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیر کال د اپریل په 13مه په افغانستان کې د رسنیو کورنۍ د غم په ټغر ناستې وي. همدا مهال چې د کابل په شش درک کې چاودنه وشوه، خبریالان د خبري پوښښ لپاره ورغلل. دویمه چاودنه وشوه چې قربانیان یې خبریالان وو. په دغه خبريالانو کې درې خبريالان د ازادي رادیو هم شامل وو. سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او فرشتہ محرم دورانی په دغه پیښه کې د تل لپاره د ازادي رادیو له کورنۍ جدا شول. فرشتہ محرم دورانی چې دندې ته پر لار و د لومړی پیښې قرباني شو، او سباون کاکړ د ازادي رادیو ویډیو خبريالو چې د پیښې د تصویر اخیستو لپاره تللی وو، او په دویمه پیښه کې د عباد الله حنانځي سره یو ځای شهید شو. د دوی غم لا هم تازه ده او په ازادي رادیو کې به تشه تر ډیره محسوسيږي. د رادیو مجلې نننۍ غنا د خپل دریو شهید شویو همکارانو روح ته ډالۍ کو، او په پیل کې ل مریم توخینه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وشوه. تیر کال د اپریل په 13مه په کابل کې د یوې پیښې پر مهال د بیلابیلو رسنیو نه کارکونکي قرباني شول. تیروني په بیلابیلو ولایتو کې د خبريالانو د خوندیتوب او د اپریل د 13مې نیټې قرباني شویو خبريالانو د یاد تازه کولو په پار غونډې وشوې. دوی ټولو په یو خپل په افغانستان کې د خبريالانو د ژوند او کار پر وړاندې د خندونو یادونه وکړه، او هم یې زیاته کړه چې د مافیا، وسلوالو او نورو ډلو سربیره یو شمیر حکومتي کړۍ هم د خبريالانو د کار پر وړاندې خندونه رمیسه کړې دي. همداراز په کابل کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې هم د وی غونډې په ترڅ کې په جګړه کې له کیلو غاړو وغوښتل چې د خبريالانو ژوند ته پام وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ننګرهار کې په یو خبریال د برید د عاملانو د مجازاتو غوښتنه وکړه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت د مزل راډیو په خبریال اشوی برید وغانده. تیره اونۍ په ننګرهار کې د مزل راډیو په خبریال عمران لمر د جلال آباد ښار د امیر شهید بند کې د ناپیژاندو کسانو لخوا برید وشو او ټپي شو. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مشرتابه هیئت دغه پیښه د اندېښنې وړ وبلله او عاملین یې د بیان د ازادي دښمنان وبلل. دوی له حکومت غواړي چې د یاد خبریال د برید عاملین ژر تر ژره ونیسي او مجازات یې کړي. او د هرات د ارزاقو د تاریخي ګودامونو زندنۍ چارې به بیرته پیل شي. د ګودامونو د لرغونو ودانیو د ترمیمولو بهیر د ګړندي کولو په باب د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ په ریاست کې یوه غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس آریا روفیان د ارزاقو د ګودامونو د پروژې د ستونزو او د دغې ستونزې د حل د څرنګوالي په باب خبرې وکړې. د بنای ساختماني شرکت استازي انجینر داود احراري د ارزاقو ګودامونو د پروژې د ستونزو په باب خبرې وکړې او په تخنیکي برخو کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د تاریخي ابداتو مدیریت د همکارۍ غوښتنه وکړه او زیاته کړه که چیرې همکاري ورسره وشي نو لرې نه ده چې کارونه به چټک شي.
د راډیو مجلې په دې برخه کې کندهار ته ځو. تیرونی هلته د انارګل دودیزه مشاعره شوې ده. په دغه مشاعره کې د کندهار د چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له بیلابیلو ولایتونو څخه شاعرانو او فرهنګپالو برخه اخیستې وه. د انارګل سګنۍ مشاعره د سولې هڅو ته ځانګړې شوې وه او شاعرانو تر ډیره په خپلو شعرونو کې سوله یاده کړه. زموږ همکار صادق ریښتینی دغې مشاعرې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
انارګل د کندهار دې نورې مولې پکانو دا سرګل د څنګ یار دې نورې مولې پکانو.
انارګل کلنۍ دودیزه مشاعره چې هر کال د انارو د ګل کېدو پر مهال جوړیږي دا ځل تر ډیره د سولې هڅو ته ځانګړې وه. مشاعره چې د نوي او پرمختللي کندهار عینو مینې په زړه کې نیول سوې وه د کنداري چارواکو، شاعرانو او فرهنګیانو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، لغمان، خوست او د پښتونخوا څخه هم فرهنګیانو ته بلنې ورکول شوې وې. په دې مشاعره کې د انارګل ستاینه له جنګ څخه کرکه او د سولې سره د مینې خبرې کېدلې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګل آغا شیرزي، فضل رحمان سراجي او څو نور شاعرانو سولې ته ځانګړې شوي شعرونه وویل.
لوی خدای، لوی خدای، ترا جوړ دوران ملت کړي، زمر پر خاور، زمر پر حال باندې رحمت کړي، راستګيري دغه غم او مصیبت کړي، لسینو مونږ یې کرکا او نفرت کړي، را په برخه مو د سولې شر نعمت کړي، د غوران ویجار وطن له جنت کړي.
هر کله راشي سپین ستري سولې، زمون له هیواد مرورې سولې، زمب د نړۍ د بام فضا خپل کړه، چتري نزی پردې لخرې سولې، راش چې سا واخلي او شکر وکړي، زمنګ بچي زمنګ تور سرې سولې.
په نڅا په ګړې دوب مې غزل سره راځي، سولې بدرګه به انارګل سره راځي، ما سره یو ځای شه د جنګونو په شاتک کې، سولې تو خدای کا ناراستي وکړه راتک کې، نو راشه د کمزور او مټو زور نشه، ای طالب اورور دی یم اورور نشه، راشه د کمزور مننه مننه، راشه د کمزور او مټو زور نشه، او ای طالب اورور دی یم اورور نشه، په تیرو نا کردو دی پخیمانه شه، او نور دی په دې خپل قام میروبانه شه.
انارګل مشاعرې ته د ولسمشر محمد اشرف غنی استول سوی پیغام هم د کندهار والی حیات الله حیات لخوا ولوستل سو. ولسمشر په خپل پیغام کې کندهار د سیاست او فرهنګ ټاټوبی یاد کړ او کنداري فرهنګیان یې وستایل چې هر وخت یې د خپلو فرهنګي ارزښتونو څخه په پوره زړورتیا ستاینه کړې.
ویشي انانې د پاللو طریقه دا ده چې د ټولنې د بدلونکو اړتیاو ته په پام کې پام ورته وشي او وخت پر وخت بهتري پکې راشي. امید ده چې دا انارګل مشاعره د تکړه شاعرانو له برکته د نورو کلونو غونډو د ذوقونو او فکرونو په روزلو د کتاب او په زړونو کې د مینې او عاطفې زړې زرغون کړي.
د ولسمشر تر پیغام وروسته د کندهار والی حیات الله حیات په خپلو خبرو کې وویل چې دا ډول مشاعرې د مینې او یووالي سمبول دي چې باید په خورا ښو مراسمو سره ولمانځل سي. حیات له شاعرانو وغوښتل چې نور د ټولنې د فعالو غړو په څیر د سولې د هڅو لپاره کار وکړي.
د شاعرانو نه مې هیله دا ده چې دو پوهیږمه هر شعر په خپل ځای کې اهمیت لري، ولې راځئ د دې په خاطر چې د انارګل مشاعره دا ځلې د سولې دپاره ځانګړې شوې ده، نن ژمنه وکړو چې سر د دې شپې او په راتلونکي کې په خپلو شعرونو کې د سولې دپاره کار وکړو. شاعر د مونږ په ټولنه کې ژورې ریښې لري، ژور اغیز لري. شاعر اصلا د ټولنې اصلاح کوونکی ده. شاعر د ولسونو او د وګړو د درد اظهار کوونکی ده. شاعر د مسؤلینو او چارواکو ښې لارې ته سوقوونکی ده.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلي په موسم کې د کندهار د ولایتي ادارې په قربتوب جوړیږي. ننګرهار نارنج ګل، زابل بادام ګل، هلمند سپاند سین وردګ مڼې ګل، لوګر سنځل ګل او نور ولایتونه هم هر کال خپلې کلنۍ مشاعرې او میلې لمانځي.
چیرام بشي کنشي د سولې خوشبو ایران باندې لګي، کې د شه حالات خوشي د سولې خوشبو ایران باندې لګي، د سولې خوشبو ایران باندې لګي.
پروشو چې د ازادي رادیو لڅپې بیا د سباون کاکړ، عباد الله حنانزي او فرشتي محرم دورانی غږ خپور نشو. نن سهار د ازادي رادیو د کابل دفتر د تصویري خبرونو خونی تلاړم. هلته پر یو میز د مړاو شو یو ګلانو ګېډې پرته ده. د کمپیوټر ښیښه توره ده، پر کیبورډ ګرد پروت ده او چوکۍ تشه پرته ده. باور مې ناراضي چې د دغه چوکۍ څښتن او د دنګ قامت لرونکي ځوان سباون کاکړ بل مخ سره نوي. لهم د تیر کال د خبرونو زړې ورقې د میز پر سر پرتې دي. د یو سور قلم سر هم ور سره پروت دی او د چایو یو پیاله چې په بیخ کې تور چای وچ شوی هم شته. د زهرو کاروان خبرونې خونې ته لاړم. دلته هم له ورته حالت سره مخ شوم. پر دیوال د یو خندرو یزوان تصویر راځړېدلی. تشې چوکۍ، مړاوي ګلونه، ګرد وهلی کیبورډ او د کمپیوټر تورې ښیښې د دې ګواهي ورکوله چې د دغې چوکۍ څښتن هم له موږ سره خدای پاماني کړي. پالماری کې د عباد الله حنانزي د یادښتونو کتابچو سم شته. د مشکونو په قلمدانۍ کې څو قلمونه پراته دي، ښایي رنګ یې وچوی وي ځکه څښتن یې ترې عمري خدای پاماني اخیستې. د تعلیمي پروګرامونو خونې ته لاړم. همکاران خاموش ناست وو. هلته یې ویرجن ماحول منګولې خښې کړې وې. د فرشتې محرم دورانۍ ځای خالي وو. د میز پر سر یو کوچنی د تور سور او شین رنګ لرونکی لاسبند، دو د اسلامي عقایدو کتابونه او د اوبو ګردوهلې ګلاس پروتو. دا ځای هم د تل لپاره خالی دی ځکه فرشته محرم دورانۍ په عمري سفر تللې ده. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار اکرام الله اکرام زموږ د دریو همکارانو د تلین یاد پاړه راپور برابر کړی.
خونړۍ دوشنبه، د
افغانستان د رسنۍ لپاره تور ورس هغه ورس چې د ازادي رادیو د دریو خبريالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنۍ شپږ نور خبريالان او تصویر اخیستون کی په دوه بیلابیلو انتحاري حمله کې ووجل شول. سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او محرم دورانی د ازادي رادیو درې خبريالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شوی وي خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ثور لسمه د کابل په شش درک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا چې سباون کاکړ ستاسو درنه
وي. ډیر شکلن سباون کاکړ د ازادي رادیو ویډیو ژورنالیست او د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه چلوونکی و. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کېدو څو ورځې وروسته یې ځامن جوړ شول. سباون کاکړ له ازادي رادیو سره 15 کاله کار وکړ.
د خدای په امان.
وویش کلن عباد الله حنانځي د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلوونکی و. لواده یو کال تیر شوی و او ماشومان یې نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د پاکستان
د ازادي رادیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی و خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاري موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي رادیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دنده ورسپارل شوې و خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خدا. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصله و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخاينه هغه چیرې چې ترورستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتی ریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوه. دګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یو رکه هندستان روان کړه بده په مجله
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی نو کله چې په تیارې کې سپاره شول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونی ولا نو بنیامین خپل مور او نیته ویلی و چې د خپل پلار خواته می ورزو ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی. نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللې دی او بیا ناراضي
اسمانو
رفته بش. دا یوازې ځواني مرګ کاکړ حنانځي او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نور بلابل رسنۍ شپږ نور خبري اعلان هم د دې کاروان غړي وو. پام دې ورځ په خوست کې د بي بي سي خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو لوري په ډزو وشل شو. د ځواني مرګ حنانځي میرمن فرشته هاشمی حنانځي وای چې په خپل کور کې هر کله چې د حنانځي پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتېږي.
دا هغه کمیس دی چې تل به یې اغوسته. له دې کمیس سره یې ډېره مینه وه. دا هغه حتر دی چې تل به یې ورنه استفاده کوله. څه شی مې چې ډېره ځوروي هغه د حنانځي بلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری و، هغه مې بهترین دوست او د راز ساتونکی و. داسې کس و چې هر وخت مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت ما هر شیبه ډیره زوروي.
ما احساس ضعیفی میکنم د وجود خود.
دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یاد وژل شوی او خبريالانو څوکۍ له هما غسې تشې پرتې دي او مرګونه ګرد پرې پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خونړۍ ورځې تصویر لا هم نه دی تت شوی. د پښتو برخي نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وه او تور ورځ ده. لا هم مانن هم د همدغه ورځې په خاطر باندې د خپل فیسبوک پاڼې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ لموږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عباد الله حنانځي او فرشته محرم درانی
د دې تر څنګ د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د افغان خبريالانو یوې ډلې د خپلو دغه وژل شویو همسنګرو یاد ونمانځه. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همدا شان وویل چې باید اخکیل اړخونه له خبريالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبريالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته وویل
لخکیل غاړو چې خبريالانو ژوند ته د ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیښه خبريال غواړي باید خبريال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
افغان حکومت دا طالبان دي که یا هم نور وسوالی په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دې اړه یو غونډه جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ ادارې نه تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال بلل دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څمو د وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبریالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همداشان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبریالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي.
لیکوال، ژباړن او شاعر نجیب الله نایل وایي چې په دې وروستیو کې د ادبي فنونو په برخه کې څېړنه پیل کړې ده. دی وایي چې په شاعرۍ کې د یو شمېر نویو فنونیتو کو د تشریح لپاره یې مټې رانغښتي. د هغه څو ټولګې چاپ شوي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه نایل صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مخترا کړ. ستړي مشه
په خیر اوسه. سلامات
نایل صاحب. زموږ اوریدونکو به تاسو د یو لیکوال او ژورنالیست په توګه پیژني او اکثره چې د نجیب نایل نوم اخیستل کیږي نو موږ وایو چې نجیب نایل یو ادیب او ژورنالیست دی. د ادبیاتو په برخه کې تر اوسه پورې څه کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه کوم چې تاسو موږ ته وخت راکړ په خپل ادبي خبرونه کې مل مکړم. په ادبیاتو کې تر دې غړې پورې موږ چې کوم ټولنې ته څه اثر وړاندې کړی دي نو په هغه کې په لومړیو کې زما یو اکثره ژباړې دي په دغه برخه کې ما کړی دي. یو هم د عبدالرحمن بابا عرفان په نامه یو کتاب دی چې استاد عبدالباقی هیله من غزنوی لیکلی دی. د عبدالرحمن بابا په عرفان او تصوف باندې غږېدلی دی. یو دا دی. بل چې دی یو ناول مې ترجمه کړی دی میکی اسپیلین، یو امریکایي لیکوال دی په جنایي برخو کې ډیر ښه ناولونه لیکلي. دغه ناول دی د وینې څکه، دغه کتاب مې ترجمه کړی دی. او بل هم د استاد فضل ولی ناګار د ننګرهار پوهنتون استاد دی، د هغه شاعري درې مجموعې چې کومې وې هغه مې په یو ټوکې راټولې کړې، پر هغه مې یوه غټه سریزه لیکلې وه او په بیلابیلو اړخونو باندې غږېدلیم. نو دا په دغه برخه کې مې کارونه کړي.
ژورنالیزم برخه بیا څنګه؟
د ژورنالیزم برخه کې یو عملي کار دی او بل د اثارو برخه ده. د اثارو په برخه کې زما د ایرانی لیکوال ډاکټر یونس شکرخوا یو کتاب دی پر لیکه خبریالی یا نوی خبریالی. د نوی خبریالی اثر هغه مې ترجمه کړی دی او تر څنګ یې د ژورنالیستانو د پاره د لارښود د پښتو ژورنالیزم یا رسنۍ په نامه یو بلاګ مې دی په ټول افغان کې، او په هغه کې پر لپسې ډول باندې زه خپل مقالې لیکم. د ملګرو کمی مقالې وو سیږي، داغو مقالې مې پکې خبرې کړې دي او تر څنګ یې له نورو بهرنیو ژبو لکه اردو، فارسی او د انګریزي څخه مې مقالې را ترجمه کوم ته او په کاغذ کې خبروم. نو دغه مې په ژورنالیستیک ډګر کې کار دی. بل عملاً کار دی. عملاً کار دا دی چې تقریبا له 2004 کال راهیسې مې په بیلابیلو رسنیو سره کار کړی دی چې په ننني افغانستان په ختیځ کې یو مجله وه د میډیوتیک په نامه ادارې خپرول، هغوی سره د ډیزاینر د خبریال په توګه مې کار کړی دی. په ژواک خبري اژانس سره مې په د رسنیز تحلیلګر په توګه مې کار کړی دی چې مثلا د هغوی کوم خبرونه به هغوی خبرېدل نو هغې کې مې د هغوی خبرونه به ما ایډیټ کول، تحلیلول چې مثلا کوم ځای کې غلطۍ او نور څه شیان دي، په دغه برخه کې کار کړی. په بیا د نوی سره مې د ژورنالیزم ټرینر په توګه باندې څه موده کار وکړلو. نو د هغوی سره مې هم بیا په ختیځ کې چې کوم رسنۍ وي معمولا ژورنالیزم په هغه وخت کې چې موږ دغه وخت کې د ژورنالیزم ټرینر په توګه کار کوو رسنۍ چې وي ډېر ابتدایي وي، نو د رسنیو سره م په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. ژورنالیستانو مو ته روزلی دی او په دغه برخه کې مو سره کار وکړو.
شعر و شاعري تخلیق هم کوي که نه؟
او د شعر و شاعري په برخه کې هم زما یو اثر شته دی، متاسفانه د یادم وتو. هغه لکه گل شونډې لکه پان سترګې زما د شری ټولګې نوم دی هغه لومړی ټولګه چې دغه چاپ شوې ده او ډېر خلک خوښه کړې ده یو بل ټولګه هم لرمه چې هغه به ان شاء الله په خپل وخت کې چې کله وخت راورسېدو چاپ وې کله چې یوازې شم نو یو بل ټولګه هم چمتو ده نو شعر شاعری هم کله کله کوم سر
نایل صاحب ما سره پوښتنه دا ده چې شاعرانو هغه خلک چې هغوی هنري ادبیات تخلیقي هغوی تر ډېره پورې د خیالي او عاطفي او هنري نړۍ مخلوق دی او تر ډېره پورې په عاطفي او تخیل ډېر فوکس د هغوی زیات وي ژورنالیستان بیا د حقیقت د نړۍ اشخاص دي چې هغوی تر ډېره پورې حقیقت پلټي څنګه کېدای شي چې یو سړی دی هم د تخیلي نړۍ انسان وي او یو سړی دی هم د یعنی په یو انسان کې د دوه شخصیتونه وي
د انسان فطرت دغه سي دی خدای دغه سي پیدا کړی دی چې مثلا د دوانو سيزونو جوهر د په وجود کې شته دی لومړی ځل لپاره انسان چې مثلا دنیا ته راغې نو دغه سره دغه سوچ مثلا خپل په قران کریم کې ډیرو کیسو ته په دغه برخه کې شته چې مثلا ابراهيم عليه السلام ویل چې مثلا د ازما خدای مثلا دا بچي یعنی دا یو حقیقت په پلټلو مسله ده د انسان په خټه کې دا شته دغه ویل چې مر راوخته چې مر راوخته دا به ازما خدای وي هغه به ته پناه شو نو خدای خو نه پناه کیږي مثلا سپوږمۍ دا نور نو دا شین چې دی دا د انسان په وجود په خټه کې دا نغښتل شي وي چې دا تر قیامت پورې حقیقت حقیقتونه پلټي نننی ساينس چې کوم پرمختګ کړي دا د انسان د امدغه د نننی جوهر پایله ده چې ورځ په ورځ باندې حقیقتونه چې دا پلټي بل د خیال مسله ده د خیال مسله دا سي ده کچیرته انسان تخیل یا تخیلی ځواک او د قوه نه لرله او مثلا د دغه سي په خوب او په خیال کې دغه سي نه راګرځول شي مثلا ځان پاچا کې یو ډول په خوب کې مثلا د ځان پاچا ویني یا مثلا تخیل کې دغه چې د تخیل خپل د امید ناراضي کیږي چې مثلا دی وای چې زه دغه سي هغه کې دغه سي دغه سي شمه دا هم یو تخیل دی چې سړی ځان د پاره پاینده کې پیشبینی کوي او پیشنګری کوي کله نه نو انسان بچی دی دا ټول انسانان لکه بمی چاودنې بدوی بکولې نو دوی چې دغه تخیل چې دا هم په دغه واجب خدای پاک دوی په وجود کې رنګښت چې دوی د دغه چاودنو نه چې دغه مخنیوي وشي بل په قران کې هم دغه یادونه شته چې د انسان په خپل لکه د شاعر په خپل او په کل وادي نه هی مونږ په هر وادي کې چې دی لاله هند دي دغه د حقیقت او د هغه ترمنس توپیر هم په همدغه کې د حقیقت چې د 100% مثلا 100% حقیقت ده او بل چې د تخیل د 0 ترمنځ یا مثلا 100% د منفي خواته 100% منفي خواته سي نو دوی دوانو یو ځای کول دغه چې د انسان په جوهر کې نو دغه ننني ساينس ته چې د 15 ورځې پرمختګ ورکړی دی مثلا ساينس فیکشن مونږ په ادبیاتو کې لولو دغه چې د تقریبا د تخیل پر بنسټ باندې چې دی دغه ساينس فیکشن چې د انسان د تخیل د بنسټ نه سرچینه اخلي
مخې تاسو په خپل خبرو کې د شاعرۍ خبرو وکړه چې شعر ملي کوي د تخلیق برخه ده د سیډن په برخه کې هم د کار کړی دی چې ژورنالیستانو ته د ژورنالیزم هغه ابتدایي لارښود لیکل دي بیا دی ویل چې په ژباړه کې هم د کار کړی دی د ژباړه مسله څنګه و دي څنګه مخه شو چې ژباړه دی وکړه
د ژباړه خو چې دا په پښتو کې په الحال زنن ډیر اړینه ګڼم مګر مثلا په علمي لحاظ باندې کده نور ژبو سره ځان پرتله کو په ورستیو کې ډیر کار وشول ځوانان خصوصا ډیر زیات کار وکړل د بهرنۍ ژبو نه اثر راوښباله ما هم د امغه اړتیا په نظر کې نیول سره چې مثلا منګه په بلابلو برخو کې دغه اړتیا وینو دغه اړتیا مې سوچ مثلا دغه اثر شدید باید پښتو کې وسی مثلا د ژورنالیزم برخه کې ډیر کار وشول په ورستیو کې نو دغه د اړتیا په نظر کې نو ولسه چې ما په دغه کم ځای کې محسوسول نو دغه اثر به ترجمه کړی دي مثلا ما په دینی برخه کې دوه نور اثر ز خپل دینی برخه کې لرم یو هم جنت زمون په کورونو کې د ختیځ خبرندوی ټولنې په ننګرهار کې خبر کړی ده هغه د کورنی نظام په حق لبانی هم رواني مسائل چېړي هم دینی ملحوظات او مثالونه وړاندې کوي چې مثلا یو کورنۍ څنګه رامنځته کیږي یو کورنۍ باید څنګه سړی وساتي چې د کورنۍ ټول سره اړیکی په داخل کې غختلی وسی. نو دغه کتاب چې ده ما په دغه ملحوظ باندې ترجمه کو خوده شزما د پاره خپل ما چې کله ولستل ما پر ډیر ګټه ورو. نو په دغه ارتیا په نظر کې نو چې ما خپل محسوس کړ چې دا ګټه ور ده نو ټولند لپاره مې هم وړاندې کړ. بل اثر هم زما ارمګدون درې منړیواله جګړه ده چې دا تزما تر ټولو اثر ډیر خور شلو او خلکو خبر درګه کوټولنوالو پاغي کې د وسنۍ روانو جګړو په حق لبانی د دینیو نصوصو یا د حدیثو په نظر کې نو سره دغه مسائل څېړل شوې دي. نو هغه کتاب مونږ چې ده څنګه څه سیاسي او دینی اړخونه دواړه لري.
کچې تزمګه زما غوښتنه ده چې یو شعر راته وسوي ځکه اوریدونکي هم په دې تمه یې چې نایل صاحب نه یو شعر واوري. ساده شعر مینوال به وزغږ وي.
نو ما د سین نه خود سه شیرونو بر اثر سه وګدنی خود سه وړه وړه دوه ټوټي به یې را سره یو څلوري زده د خپل وجود مړی تناسته ما او ویر کوم د خپل وجود مړی تناسته ما او ویر کوم زنه په هیګم چې تکثیر او که تقصیر کوم کله بلاشما د نورو پر وجود اختیم کله بلاشما د نورو پر وجود اختیم کله بیا خشما خویونه د اکثیر کوم او یو درې باندې نور دی د بل شیر زر اعظم ته زما پتم اوسه
زر اعظم ته زما پتم اوسه
زر اعظم ته زما پتم اوسه د یار غم له هرڅ بی غم اوسه گزاره وی تل ناساز هر موسم کې
گزاره وی
تل ناساز هر موسم کې که زما منی نو به موسم اوسه هغه زیم چې د هسک غړې غواړم
هغه زیم
چې د هسک غړې غواړم ته چې خخکاری زما په کم اوسه مننه.
نن څه د روسي پښتنه په توګه اوس مهال په څه بوختی څه کوي زکړې متر کوم رسولي اوس لګیای
نو ما زه خو در معلمین لار نه می لسانس ترالمه د ننګرهار د خوونی او روزنی تعلیم و تربیه پونځي نه فارغ شولم او فلحال په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې پر مخ وړم.
د زرپانی په نننۍ پاڼه کې مو د ځوان لیکوال اجمل زاهد لنډه کیسه ډیوه انتخاب کړې. دا کیسه وږمه جبارخیل کوي.
زرپانه دیوا. هوا ورځ تر بلی سړی ده. د منی موسم خپله کړه تازه بار کړی و. پلار به مې هر وخت را یادوله چې ژمنی کورسونه پیل کړه. یوه ورځ په همدې نیت روان شوم. ښه مې په یاد دی کوم کورس مې چې پلار راته یاداوه زموږ په سیمه کې یو له وتلو کورسونو شمیرل کېده. که غلط نشم د دې کورس نوم البیرونی و. خو لنډه دا چې کورس ته ورغلم داخله مې وکړه. د انګریزي او حساب مضامین مې پکې ونیول. د کورس مدیر وویل سر له سبا درسو ته راځه. دروازه مې وټکوله. راتلی شم استاده؟ هو راځه سمیر جانه. یادیږي مې په صنف کې ټول لس کسه وو. اووه هلکان درې نجونې. ټولو ځانونه معرفي کړل. ما هم خپل وار تیر کړ. په دوی کې یوه نجلۍ ډیوه نومېده. ډیوه له رنګه غنم رنګه او په ونه منځ میانه وه. شین بخونې غټې سترګې وې او په جګه نرۍ پزه یې یو داغ هم و لکه د اور یو وړ بدسری چې ورشیندل شوی وي. د نرۍ شونډو د پاسه یې تور خدایي خال د ډیوې ښکلا ته لا ښکلا وربخلې وه. وخت تیرېده. یو میاشت به ووت. اوس په صنف کې چلند عادي شوی و. زه او ډیوه سره پوهېدو چې یو بل ته مو زړه کې مینه پیدا شوې. د کورس دوه میاشتې پوره وې. یوه ورځ مې د پلار نه د فیس غوښتنه وکړه. پلار مې چوپه خوله ناست و. پلار مې څه د پاسه د شپېتو کلو به و. نور له کاره لوېدلی و. زه هم د څه کم شپاړسو کلو وم. درانه کارونو سره بلد نه وم. لنډه دا چې هماغه ورځ وه زه له کورسه پاتې شوم او ډیوه مې بیا ونه لیده. یو خوا د نیستۍ کړاوونه بل خوا د ډیوې نه لرېوالی نور غمونه زیږول چې زما ژوند یې له سترو ګواښونو سره مخ کړی و. ژوند مې همداسې روان و. درې کاله په همدې حالت کې تیر شول. ما مکتب خلاص کړی و، خو د نیستۍ درد مو لا هم اډونو کې څړیکې پاشلې. نیمو شپو کې به ډیبې هم کله کله زما د یادونو نړۍ ته تترڼا ورکوله. کانکور ته د چمتووالي مرحله او درسونه مې په ډېرو ستونزو پاس کړل. یوه ورځ مې ماما کره وم چې د موبایل شرنګ شو. یاسین و، غوږ ته مې ونیو. سلام جوړ په خیر. علیکم السلام، زیره مې در باندې. د څه شي زیره؟ ژر یې ووایه هله نو. خو له ډېرې زورېده وروسته یې خوله خلاصه کړه. کابل پوهنتون ته بریالی شوی یې، تا ته او ستا کورنۍ ته دې مبارک وي. لکه خوب چې وینم باور مې نه کېده زما د دردیدلې ژوند له سترو ارمانونو یو هم کابل پوهنتون ته تګ و. له دې سره مو ټول خپلوان او کورنۍ خبر او ډېر خوشحاله شول. لنډه دا چې د پوهنتون دوهم سیمستر به نیمایي شوی و. یوه ورځ 12 بجې به وې چې درس مو خلاص شو، کور ته مې د تلو نیت وکړ. ښه شېبه روان وم. عمومي دروازې ته لا نه وم رسېدلی چې کیڼ لوري ته مې د تور حجاب والا جینۍ په تیزۍ روانه وه. د تګ نه آشنا برېښېده، لکه ټول ژوند مې چې د دې د تګ کاته کړی وي. زه ترې چابک وم، لږ څه ترې مخکې شوم. د وتو دروازې ته چې ورسېدم یو آشنا غږ مې تر غوږو شو. سمیره و سمیره. دې غږ زما زړه ته یو ډول ناببره سکون ورکاوه. شاته مې وکتل، د حجاب نه راوتلې شنې بخونې غټې سترګې مې سترګو ته نیغې ولاړې وې. ما لا هم نه پېژنده چې دا به ډیوه وي. دا هغه 15 کلنه ډیوه چې ما لیدلې ونه وه. سره تر پښو یې په تور حجاب ځان پوښلی و، خو لومړی یې له تګ بیا له سترګو آشنا پرېښېده چې دا ډیوه ده. په ژړغوني غږ یې وپوښتل، ته سمیر نه یې؟ له شنو سترګو یې اوښکو ویالې جوړې کړې. زما پښې هم بی سیکې شوې او خپله اوښلنې سترګې مې نورې له واکه ووتې. په بوږنیدونکي غږ مې ترې وپوښتل، ته هماغه ډیوه نه یې چې زه لکه پتنګ دا 3 کاله درپسې کړېدم؟ له دې سره زموږ په درد آسمان هم بې ژړا پاتې نه شو. شړکنده باران ورېده. ښه شېبه مو یو بل ته کتل، لکه یو بې وزرو پتنګ چې په سلګو سلګو خپلې ډیوې ته رسېدلی وي.
د ادب جام په نننۍ برخه کې ملا محمد ارزبیګي چې په افغان نویس مشهور در پیژنو، د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ملا محمد ارزبیګي. مرحوم ملا محمد ارزبیګي مشهور په افغان نویس د رازالدین خان زوی او په خټه صافه دی چې د 1913 کال په شاوخوا کې د لغمان د احمد زیو په کلی کې زیږیدلی دی او په 1915 کال کې په کابل کې ومړ. ملا محمد خپلې لومړنۍ زده کړې په لغمان کې سرته رسولې دي او بیا کابل ته راغلی دی. د امیر عبدالرحمن خان په وروستیو وختونو کې د امیر د دربار ارزبیګي او د پښتو منشي وټاکل شو. ملا محمد یعنی افغان نویس نه یوازې عالم او لیکوال وو، بلکې هغه د خپل وخت یو تکړه شاعر هم وو. په 1893 کال کې چې د مولوي صالح محمد نیکه حاجی محمد اکبر خان هوتک نیکه له هیواد عفو غوښته، امیر عبدالرحمن هم د هغه د عفو فرمان په پښتو نظم لیکلی وو چې ناظم یې همدا ملا محمد یعنی افغان نویس وو. وایي چې ملا محمد افغان نویس د اشعارو یو قلمي دیوان هم درلود، خو تر اوسه دغه دیوان نه دی چاپ شوی. یوازې د ده یو څو شعرونه په سراج الاخبار، ځینو مطبوع اثارو، کابل مجلې او د ده د کورنۍ له غړو سره په ځانګړي ډول موجود دي. که څه هم د ده اشعار زیاتره تصوفي او عشقي دي، خو د ملي اشعارو تله یې هم درنه ده او د افغان نویس د اشعارو فورم د ولسي بدلو په چوکاټ کې ویل شوی دی. خو ګوریدونکو، دا هم د ملا محمد د یوه نظم یوه ټوټه چې د دې خپرونې دا برخه پرې پای ته رسوو. د افغانستان خلک زمري دي په افګار بشي، د افغانستان خلک زمري دي په افګار بشي، خیالات د بده ورته مه کړئ، نه ګنسار بشئ. د افغانستان خلق قانع په خپل دولت او ملک دي. د افغانستان خلق قانع په خپل دولت او ملک دي. صبر په خپلو غرو کوي، معنی د بل د ملک دي. تابې په سل رنګه تل دي، کسبک نظر ور لره وکړئ، پاس پدار بشئ. خیالات د بد ورته مکړئ، نه ګنسار بشئ. د افغانستان خلق سمری دي، په افکار بشئ.
په جلال آباد کې میهن خپرندوی ټولنې د خیبر پښتونخوا له دیر سره تعلق لرونکي شاعر بخزاده دانش د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځه، او د هغه د نوي چاپ شوي کتاب زه به نه لیونی کیږم مخکتنی وکړه. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د بغزاده دانش دا ویړغونډه او د هغه د نوي چاپ شوي شعري ټولګي مخکتنه د اپریل په 26مه نیټه د جلال آباد ښار د یو مقامي هوټل په انګړ کې جوړه شوې وه چې د ښاغلي دانش په سلګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د میهن خپرندویه ټولنې یو تن مسؤول عبدالرشید همت وایي د بغزاده دانش د کتاب مخکتنه یې ځکه په جلال آباد کې وکړه چې هغه د خپلو مینهوالو پر وړاندې راولي. دی وایي
منګه دا وړ وګړله چې د بغزاده دانش صاحب د کتاب زبنه لیونه کیږم، دا راغونډ کو، دا چاپ کو، تر څو د کوزي پښتونخوا برې پښتونخوا خلکو ته ورسو. منګه دا مناسب وګړ چې دانش صاحب دلته راوبلو، مخکتنه ورته جوړ کو، تر څو دا د برې پښتونخوا کم مینوال چي دي دا ورسره نږدې نه وګوري. په فیسبوک اعلان منګه وکړو او دانش سره د خلکو مینه و، هغه د خلک ورته راغله ټول دومره تعداد چې منګه اوس کنټرولول هم ځکه نو شو چې منګه پکې ورک دي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر لال پاچا ازمون هم د بغزاده دانش په شاعرۍ خبرې وکړي چې په یو برخه کې راغلي ول.
دانش صاحب د شعر د نورو ټکو پر ځای باندې د احساس او عاطفې ته ارزښت ورکړی دی. د پدې پوهیږي چې زما ولس څه خوښوي او څنګه زه ورسره وتړل شم. دغه حرکات هغه څوک ترسره کوي چې هغه له دې شعر یا له دې نظر نه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. په منظومه ژبه د مفکورې وړاندې کول مستقیما د اورېدونکي یا د لوستونکي په حواسو باندې تاثیر کوي.
استاد نومان دوست د بغزاده دانش په نظمونو خبرې وکړي.
دانش صاحب شاعري سي دا یو رسا غږ ده، او دا رسا غږ نن سبا ځکه په کار ده چې خلک عاجل ویښول په کار ده. دا خلک پورې کېدو دي، مختلفو تلسمونو لاندې راغلي دي. د دې د ویښولو لپاره د دانش شاعري زه یو جادو ګڼم، یو سحر ګڼم.
ځوان سندرغاړی علي بابا خان چې د بغزاده دانش یو شمېر شعرونه یې په ځانګړي انداز سندره کړي، مخکې له دې چې د هغه یو ریکارډ شوی نظم لفظین کړي وویل.
ډیر شعرا دي خسته لیک کوي، خو بس سړي کې یو کمال دی، مونږ ورته کریشن وو. که زه دا ووایم چې د غني خان نه بعد به شعر کې چا کریشن کړی دی، نو هغه دانش صاحب کړی دی.
بغزاده دانش خوشاله او چې خپل مینوالو سره لنګدې نه ګوري.
ډیر زیات خوشاله يم دې خبرې ته نه چې ګنسر زما د کتاب مخکتنه وشو. دې خبرې ته چې یاره ډیر افغانان زما مینوالو او غزما ورونه زم زمنګ د ویني د مینی رشتہ ده. هغه خلک مده نزين نو کتلی نو راغله مده غي سره کې نه استمغي می ولي د غي می واوري ده. نو دا ډیر خوشاله يم مبل داله چې خپل کور احساس راته کی.
په پای کې بغزاده دانش د غونډي ګډونوالو ته یو شمیر نظمونه وویل چې لدرون استقبال سره مخ شول. د هغه لنظم یو برخه را بیل کړی ده.
زه زبا نلی ہونے کی گم ساپا لانس کی سر قلم دے او زما تاریخ پی لکے دکا ٹول تاریخ پر ہر دے وینی وینی مالگی مالگی زبا خپل پر ہر کے پروتیم صرف دا زما گناہ دے چی پختونیم غیرتیم او بچے دا عبدالیم ننگیالیم جنگیالیم توریالیم بریالیم اس زما دا صفتون ٹول پا ما باندی بد لگی دا دا پلار نکن مون ٹول پا ما باندی بد لگی زبا خپل صفت شرمیگم زبا نلی ہونے کی گم
یاد دیوی چې په دې وروستیو او دوه دریو کلونو کې بغزاده دانش په خپل فیسبوک پاڼه ویډیوي شعرونه خپروي چې له امله یې په خیبر پښتونخوا او کوټه سربیره په افغانستان کې په زرګونه مینوال موندلې دي.